کو ستړي مشي دا مشال لډو دا زم تاسو قربا سره لمومند په دې غړي کې تاسو لپاره اونځه پرونه زنانو غګلرو دا خبرونه د جمعې پر ورځ تاسو په ژوندۍ بڼه او په نورو ورځې بیا په تکراری بڼه وري. ځوانان تشدد ته راپاروي،
افغانستان کې د علم او د پوهې رګ دبکی
دا غواړي چې دا ځوان کول راواخر
چې دغه د مشال یو خوب و
په پردي جنگ کې مخبل سرونه مات.
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار العالم مومن سره نیخ پنی.
اردونکو کتونکو ستړي مشه پر دې هله چې روغ جوړ وستي. لومړی هم پر دې خبر کو چې آیا په افغانستان کې په جمهوریت د جنو په تعلیم او دغ راز د جنو په سپورټس او موسیقي او نور کارونو د طالبانو لخوا د بندیز یار د خلاف چې دوی کومه پالیسي دي یا چې کومه سخت دریزی ده، آیا د خبر پختونخوا په ولس باندې په ټولنه باندې په ځوانانو هم اغیز کړی او که څنګه؟ دغ راز د په داسې حال کې ده که تاسو ګورئ نو څو ورځې مخکې د سوابي د پولیسو اسچو گبر چې په گبر مشهور دی عبدالعلی، هغه د سیمه جونو ته خزو ته امر وکړ چې له کوره به نه راوځي او که راوځي نو د پلار رور یا د خاوند سره به راوځي. دغه سی د دینه مخکې سمو د مخکې هم د خیبر ضلع د کوکخیل قبایلی مشر هغه هم ورته امر وکړ. پر دې سربیره په ملکنډ پونتون کې یو اتڼ شبیه وو چې پر ضد یې یو سیاسی مذهبی ګوند هغوی کمپاین وچلوو تر دې چې خبره پارلمان ته راورسېده. د دین علاوه که نور هم تاسو ګورې په دې وروستیو کې دغه راز پیښې رامنځته شوې دي. نو نن موږ پر دې خبرې کوو چې آیا د افغانستان د حکومت چې کومې پالیسۍ دي، د طالبانو چې کومې پالیسۍ دي، په خیبر پختونخوا یې څه اغیز دی، او پر دې به هم خبرې کوو چې له دې آیا څنګه راوتلی شي د خیبر پختونخوا ولس. نو دغه پختنه پر دې هم مهمه ده که یو خوا د قمپرسته ګوند د پختون قمپرسته ګوند مشر په خپله وایي چې هغه د افغان طالبانو د بنو چارو وزیر ځان بولي، نو بلخوا د پښتنو د ژغورلو د ځان وایي چې موږ د پښتنو ژغورونکي تنظیم یو، نو هغه هم ځوانانو ته وایي چې د پاکستان موجوده پارلمان سیاسي ګوندونه هغه تاسو نور هم د غیر جمهوری قوتونو غلاموي. نو په داسې حال کې د پښتنو د پاره کومه لار ده، دوی څنګه کولی شي چې د دغه سخت دریځۍ نه د موجوده حالاتونه ځان راوباسي مخکې لاړ شي، لکه څنګه چې نور قامونه تللي پرمختللي قامونه دي، هغوی په تعلیم کې، د ښځو په تعلیم کې، دغسې په ساینس کې، په سوشل ساینسز کې، په هر چیز کې هغوی لګیا دي مخ په وړاندې روان دي. نو هم پر دې هر څه به خبرې کوو. موږ سره د سیاسي او ټولنیزو چارو پو رفیع الله کاکړ صاحب هغوی د کوټې نه د واتساپ د لارې راغلي دي، دوی له اکسپورټ پوهنتون زده کړې کړي دي. کاکړ صاحب ډېر ډېر مننه. ستاسو نه ډېره زیاته مننه کاکړ صاحب. لومبه هم ستاسو نه دغه پوښتنه ده چې آیا په افغانستان کې رواني سخت دریځۍ په سوابۍ کې د ګبر په نوم حکومتي چارواکي هم تشویق کړ چې دغه راز امر جاری کړي که څنګه؟
یقینا دا د سوابۍ چې کوم اول چې کوم هغه امر جاری کړی او بیا چې دغه بعد کوم ردی عمل رالی نو دا تشویشناک دی، او زه فکر کوم چې دا صرف د وسنی افغانستان د حکومت سره تعلق نه لري، دا د تیرو 40 کالو د پاکستان د حکومت د هغه پالیسی نتیجه ده چې د سټریټیجیک ډیپت په چکر کې پاکستان د ډیورنډ کرښې د دې خوا چې کوم پښتونخوا وطن دی، دا پښتونخوا وطن خو د یو مورچګا په تور استعمال شو، د یو ټریننګ کیمپ په تور استعمال شو چې په افغانستان کې ریاست خپل هدفونه ترلاسه کړي. نو په هغه چکر کې پښتونخوا وطن چې کوم ټولنیز ډانچه ده او اقدار دی هغه ټول بدل کو، او هغه ټولنیز ډانچه چې ده هغه ډیره بدله کړل. نو دا د هغه څلوېښت کلنې پالیسۍ نتیجه ده چې نن په سرکار کې په سیاسي ګوندو کې په سیول سوسایټي کې موږ ته هغه فکر خلګه په مخه راځي چې کم څلوېښت کاله د پاکستان ریاست د هغو روزنه په افغانستان کې کړې وله د خپل ستراتیژیک اهداف دپاره.
سمه کاکړ صاحب، اوس د پاکستان حکومت وایي چې منګه دغه پالیسی بدله کړې ده، دغه راز دوی دا خبره هم کوي چې هغوی د وسلوالو ډلو پر ضد بې توپیره عملیات هم کوي. نو څه ګوري تاسې چې د ټولنې غاخوی بیهیویر اوس داسې جوړ شوی دی چې هغوی ته ضرورت هم نشته دی چې څوک یې بې لارې کړي، هغوی خپله باندې لګیا دي. او د دې ښه مثال زه تاسو دا درکم چې څنګه تاسو ویلي چې دغه د پولیس چارواکي چې کوم امر وکړ غبر په نامه باندې مشهور دی، د چې کله امر وکړ نو د خیبر پختونخوا گورنر هغه له خپلې څوکۍ لرې کړ، نو دغه د بیا بحالۍ دپاره د صوابۍ خلکو احتجاج وکړو، پرلتې وکړو. نو څه ګوري چې ولس ته اوس ضرورت هم نشته دی د حکومت د پالیسیو، که څنګه؟
جی داسې دی، بالکل. چې سرکار چې په تیر څلوېښت کاله دلته کم کارونه وکړو، په هغه کې یو بنیادی کار دا وکړي چې دغه د دا انتها پسند فکر د پاره چې کم کارخانې وې د پورا یو کارخانې دلته جوړې کړلې چې د خلکو ذهن سازی کول، نو هغه ذهن سازی او هغه انفراسټرکچر چې کم سرکار جوړ کړی دی دا هغه نتیجه صرف دا یو جنگ د پاره دا یا غدې څو کلو د پاره نه ولا، دا هغه اثرات خو نه دي ترنه را روان دي. یعنی ته د دې سره اندازه ولګوه چې د شوروي اتحاد د افغانستان سره راتګ مخ کې په دا ټول پښتونخوا وطن کې په حساب 15000 مدرسې نه وې، نن د هغه مدرسو تعداد تر څلوېښت زره هم زیات دی. او دا ټولې د ریاست په سرپرستی کې بیا په دا مدرسو کې چې کم نصاب کم کریکولم ورته ویل کېدی، هغه د امریکا او د نورو مغربي قوتو په کومک باندې چې هغه غوښتل چې دلته داسې ذهن سازي وکړي چې کم ځوان راوځي د ادارو سره، هغه د اسلام او د مذهب پر نامه چې هر خوا ته دوی سماوي خطا کوي پر ملا ټکاوي او جنگ ته استوي هغه تیار وي. نو که ته وګوره په هغه هدف کې ته ډېر هده پوری کامیاب شوی دي. زه خو سم وایم چې دا خو ډېره معمولی خبره ده، پښتونخوا وطن کې چې په څلوېښت پنځوس کاله څنګه کار شوی دی د ریاست تخوا، نو په هغه کې دا رنګه پیښې چې دي دا اوس ډېر نارمل دي. خالد ثوابی کیسه ډېره مخته رااله او د ثوابی د زیاته حیرانه په دا هم ده چې یو خدا د وادی پېښور مین برخه ده او بیا اسلام آباد هم نږدې ده، د پښتونخوا وطن د هغه سرحدي علاقو کې راځي چې د پنجاب او د نورو وطنو سره دی. نو چې الته هم تر دا ځایه حالات رسیدلی دي، نو دا په نور پښتونخوا وطن کې به دا حالات د دې څخه زیات تشویشناک دي. او دغه کارخانه یا د ذهن سازۍ نظام چې په منظمه طریقه جوړ شي، داغه بس کار بیا دا وي، بیا سرکار ته خپل هغه کار کول نیوی په کار، بیا خو نو خلګ چې دی داغه چې کم پورا یو د خلکو پر ذهنی فکر باندې کم اثرات وي، بیا هغه یو خپل یو سلف پرپچویټنګ سایکل وي، یعنی هغه ځان په خپل بیا دا فکر ځان ته یو ځای رسي.
سم کاکړ صاحب، دا هم راته و چې دغه سوچ دغه سرمایه کاری په انسانانو باندې که څه هم موږ سره د ریاست استازی نشته، خو د پاکستان ریاست اوس په وار وار وچی موږ د ترهګرۍ د سغدرزۍ د مخنیوي لپاره تګلارې جوړې کړې دي، کارونه کوو، لګیږي، دغسې ګامونه پورته کوو، نېشنل الیکشن پلان یې هم وایي چې موږ جوړ کړی دی د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره. خو د دې باوجود څنګه تاسو چې ویلي چې ولس اوس په خپله باندې لګیا دی دغه کار مخې ته وړي، نو که پرس که دا وخت ستاسو غږ څوک اوري، نو هغوی ته څه وایي چې دغه کمی خبرې چې تاسو کوئ، دغه کم اندېښنه چې ستاسو ذهن کې، دا څومره سیریس ده، څومره جدي ده او باید په دې ځان پوه کړي؟
بالکل، اول خو دا دی زه دا حکومت په عالم راځم، حکومت خو اوس یو کال کېږي د طالبانو په حواله موقف بدل کړی دی، هغه هم چې په افغانستان کې د طالبانو سره د دوی اختلاف رالی. زموږ رنګه خلکو د پښتونخوا وطن سیاسي ګوندونو په تیرو شل کالو کې بار بار ورته وویل چې دا کم دا د ګډ او بیډ طالب پالیسی چې کم د افغان پالیسی بنیادی پیلر وو، چې دا صحیح نه ده دا ختمه کا په افغانستان کې کته طالب په اقتدار کې راولې بیا به دلته هم چې کوم ٹی ٹی پی ده یا نور داسې ګوندونه دي بیا به هغه هم راپورته کیږي سبا به هغه هم دلته د هغه رنګه مطالبې کوي او دا یو د بل سره یو دی یو د بل کومکیان دی د دې فوټ سولجر یو دی د دې نظریاتي اساسي بنیاد یو دی نو دا هغه خبره په داشل کلو دی نه ومنل او نن چې کوم حالات دي د پاکستان او د افغانستان اړیکې چې پر کوم ځای ولاړ دي او دلته چې د تراګری دغه برته پورته سوې ده دا بالکل هغه پیشنګویانې چې زموږ رنګه خلکو یا سیاسي ګوندو و ریاست ته کولې و خلکو ته و اولسي دغه ته دایا خبره کولای سم خواست کولای سو موږ ته چې موږ پښتونخوا وطن چې دی موږ و داسې حالاتو ته نه بوزو چې د داسې فکر د داسې ګوند یا د داسې ټولنو موږ حمایت وکړو چې هغه د توپک په زور د ډنډې په زور خپل یو ویژن خپل فکر پر اولس مسلطه کوي دا خطرناکه خبره ده او د دې خبرو مستقبل چې دی د سیمې دپاره د پښتونخوا وطن دپاره هغه ډېر ښه نه دی او دا خدا نه خواسته په دا سیمه کې د داسې دغه قوتو یا انتها پسند سوچ تحریکو یا ترګر تنظیمو ته حوصله افزایی نه کیوه
سمه کاکړ صاحب تاسو څه ګورئ چې دا وخت کومه افغان پښتانه ټولنه ده هغه یو قسم لا ډیسټوپیا ده څه وایي تاسې چې هلته کې اوس خلکو ته دا اندازه نه لګي چې دوی مستقبل به څنګه وي هلته کې که تاسو ګورئ نو د یو قوم پرسته ګوند مشر تاسو وختي هم خبره وکړله چې ټول عمر همدغه خبره کړې وه د پاکستان پر ریاست یې تورونه لګول چې دوی په افغانستان کې لاسوهنه کوي هلته کې جمهوریت له منځه وړي نو اوس هم د هغه ګوند مشر یا هغه مشر اوس لګی دی په خپله وایي چې زه د افغان طالبانو د بنو چارو وزیر یم بلخوا یو تنظیم چې ځان د پښتنو ژغورونکی بولي هغه اولس ته هغه په خاص توګه ځوانانو ته وایي چې د پاکستان موجوده پارلمان سیاسي ګوندونه هغه تاسو نشي خلاصولی نو څه ګوري چې د حل لاره به کم ځای کې ده
ډېره مننه بالکل دا دغه چې کوم د پښتنو کم پرسته ګوندونه او د تحریک په فکر کې د حالیه کم بدلون دی زه دې ته په دوو اړخو ګورم یو خدا یو پریکټیکل حکمت عملی ده چې دوی و د حالاتو ته ګوري او فکر یې دا دی چې په افغانستان کې بل متبادل قوت نشته په نږدې مستقبل کې افغان طالبان یو زورور قوت دی او دوی یو خدا غو سره خپلې اړیکې هم سمایي او بل دلته په پښتونخوا وطن کې چونکې ٹی ٹی پی چې دا هغه هر وخت یو خطر ده او چې چا په دې پسې خبرې کړي په هغو باندې حمله کوي عوامي نېشنل پارټي د 2008 څخه بیا تر اوسه پورې د هغو هدف پاته شوی ده او د عوامي نېشنل پارټي ته ډېر سخت تاوان ورساوي نو دا یو خو په دا کمپرسته ګوندو او تحریک کې دا فکر دی چې دوی د ځان بچاو او یو حقیقت پسند چې د دوی په خیال سیاسي حکمت عملی ده دویم زه دا فکر هم کوم چې دغه سلویشت کلن چې ریاست کم ټولنیز انجینیرنګ کړی دی سوشل او سیاسي انجینیرنګ کړی دی د هغه فکر چې وس رشی دی هغه د پټولنه کې دونه زیات سوي دي چې یعنی پر دغه کمپرسته ګوندو او تریکو کې هم اثر سته چې خلک اوس په خپل سیاسي فکر کې کلیر نه دي کده ډیورنت کرشي په دې خوا دي که په اخوا دي چې یعنی هغه دا په هنه نه لري چې د پاکستان د استابلیشمنت سره موږ خپل مبارزه د پاکستان په آئین کې د ننه د پښتانه د پاره د یو برابر شهري حق پر خپل سایل وسایل خپل اختیار دا غشتنی خو به مش کوو خو د دې قطعا دا مطلب نه دی که سبا طالب د پښتون کمپرستی یا دغه پر نامه راوځي نو موږ به دغه ملګری نه کوو د طالب چې دی یا د طالب چې کوم فکر دی دا پښتانه یا افغانان یا یو قوم پر مخ بیولی نسی دا د یوشتمی پیړۍ د انساني حقوقو د شهري حقوقو چې بنیادی یو هغه شان چې پر هغه نړیوال متفق دي دا پر هغه بنیادی شانو د دې فکر دغه سره متفق نه دي نو دا هغه سیاسي کنفیوژن چې دی دا هم د 10 کلن 50 کلن چې کوم ریاستي دلته سوشل او پولیټیکل انجینیرینګ سوی دی دا هغه اثرات هم زمر په ګوندو کې او په دا طریقو کې راغلی دی چې نن هغه سیاسي طور پر دومره کنفیوز دی چې هغه دا فرق نشي کولی چې یاره موږ ایټ د سیم ټایم د ریاستي پالیسی مخالفت هم کولی سو او د طالبانو د فکر مخالفت هم کولی سو. ضروری نه ده چې موږ به په دا دواړو کې یو سایډ اخلو د یو طرفداري به کوو. نو زه فکر کوم چې دا تشویشناکه ده چې کام پرسته ګوندونه او په طریقو کې هم دا فکر راغلی.
کاکړ صاحب پر دې خبرې کوو چې کوم ځوانان دي اکثره موږ وینو چې هغه اوس د ډایلاګ په ځای باندې د مکالمې په ځای باندې ایون دا تاسو چې مې خبرې کوي کدا خبرې اوري نو زه دا په فیسبوک باندې ویم چې رحیم الله کاکا خېلو داسې ډېرې نور ملګرو هغوی هم دغه خبره کړې ده خان دي چې دا تاسو په کومه موضوع باندې لګیاستئ خبرې کوئ هلته د مسلې حل بل لې تاسو په بل څه باندې لګیاستئ څو ورځې نه ما پوسټ کړی دی په هغې هم تقریبا دغه کمنټونه را روان دي. د دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم وویل چې نور به تاسو د جونو په تعلیم د بندیز په اړه باندې پوښتنه قدرې نه کوئ. نو که بل خوا بیا تاسو وګورئ نو په خیبر پښتونخوا کې تېره ورځ اعلی وزیر نه چې کومې جینۍ فاطمې نومي جینۍ پوښتنه وکړله چې تاسو په خیبر پښتونخوا کې په دې دیارلس کال لوکې څه کړی دي نو هغه جواب ورکو خو د هغې باوجود فاطمی سره بیگا د پاکستان خبریال حسین هغه مرکه کوله نو دغه جنۍ ته په خپلو خبرو کې ویل په یوټیوب باندې پرته ده چې د هغه پوښتنې کول نه وروسته زما دومره ټرولینګ وشو په سوشل میډیا کې چې ته سوچ هم نشې کولی زما پلار زما مور زما کور پسې خلکو بدې خبرې وکړلې. نو هغه و چې زه دې حتی رارسولی یم چې زه غلی شم دغسې دې پروګرام ته ما څومره پیغلې راوستلې وږما فیروزو جمای ما پرېدی چې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي. نو که هغه د ښځو د حقونو خبره کوي نو د هغوی هم ټرولینګ کېږي په دې خپرونه کې ماته ویلې دي. نو د ځوانانو دغه رویه دغه بهیویر څنګه ارزوي دا څومره خطرناک دی ستاسو په خیال باندې؟
دا ډیره مهمه خبره ده. اول خو مومن صاحب په دې خبره ځان پوهول ضروری دي زما او استاد لپاره هم زموږ د اورېدونکو والا د لپاره هم. هغه دا دی کده چا دا خبره خوښه یې کنه تل حقیقت دا دی چې پښتونخوا وطن موږ خو یو نه مرکو پښتونخوا وطن یا لروبر دا ډیر موږ ډیر تقسیم یو او دا تقسیم تاریخي طور سوی دی او نتیجتا د هغه تاریخي تقسیم د وجې د پښتونخوا وطن چې کومه ټولنیز او سیاسي ټراجکټری ده دا ډیره بیله بیله ده. وادي پېښور د وادي پېښور ماروزی حالات داغه پولیټیکل اکانومي داغه ټولنیز او سیاسي ډانچا دا د پخوانی فاټا یاد بلوچستان د پښتني سیمې سره ډیره بیله ده. دا غرنګ افغانستان خو نو بیا د افغانستان چې کوم سیاسي او ټولنیز ډانچه ده هغه بیا زموږ سره د ټولو سره بیله ده. نتیجتا موږ په خپل سیاسي او سماجي ارتقایي عمل کې په بیل بیل سټیج ولاړ یو او زموږ یو ځینې مشترک مسلې دي لکه جنگ امن قدرتی و خپل وسایل باندې خپل اختیار خپل شناخت دا زموږ مشترک دي. خو زموږ ډیره مسلې بیل هم دي ولې چې موږ د ارتقایي عمل په بیل سټیج باندې ولاړیو که پښتون کم پرستی که تریکو والای که سیول سوسایټی یو عام مبارز وي هغه اول د دغه پښتون وطن کې پښتونخوا وطن کې چې دا دومره د ننه فرقونه دی په انګریزي کې وای هټروجینټی ده هغه دا نه ریکګنایز کوي او نتیجتا څوک چې د پخوانی فاټا په عینکو پېښور ته ګوري یا د وادي پېښور په عینکو و پخوانی فاټا ته ګوري یا د کوټې په عینکو و پېښور ته ګوري یا د پېښور په عینکو و افغانستان پښتني سیمه ته ګوري هغه ټول دغه چې کوم نووانسز دي د دې خیال نه وساتي دا لا شعوري تور باندې نو هغه په خپل مبارزه کې په خپل بیانیه کې هغه ډیفرنسیشن نه راوړي چې دا د پښتنو بیلی بیلی علاقې او داغه بیا ارتقایي او سیاسي سوچونه چې دي هغه بیل بیل. نو اول خو ته دې خبره ضروری ده او موږ چې د یو پښتون خبره کوو په هغه کې به موږ دا سره بیلوو چې د کوم وطن کمی خبری مشکو نو دا اولا نقطه ز کوم ز پدی کی دا دویم خبرم ضرور کوم
او بخی استاسو
دا زوانانو کی دا یرا غلی دا
استاسو د خبر مقصد دا ده چې جنوبی پختونخوا په یو سټیج باندې ولاړه دا کم د دې د پرمختګ عمل لې شمالي پختونخوا په بل ځای باندې دا قبایلی سیمې په بل ځای ولاړې دي د افغانستان ټولنه په بل ځای ولاړه ده هر ټولنې خپل خپل پرمختګ کړي دا سودا ویل غواړي په لومبو خبرو کې
بالکل بالکل او زه دا خبرم کوم دا د ځوانانو چې کوم رویه ده وزه په خپل حالانکه د پی ټی ایم یو څه ذمہوار کس دا نه دی ویلې خو د پی ټی ایم د ځوانانو سره چې زه ویرم نو دا د تشدد وو دا خبرې زه دا غو د زینه ما اورېدلې دي نو په هغه کې خود به وجه دي یو خو زما دا فکر دی چې په پی ټی ایم کې الته اندرونی اختلافات او بعد په تیر دوه درې کال کې په اروپا په امریکا په کینیډا کې په ګڼ شمېر تعداد کې پی ټی ایم چې دی هغه وس د افغانانو په لاس کې دی او افغانان یې کینن په خپل ملک کې در پدره د طالبانو د دې د حالاتو ستنګ نو د اغوست تنځ پر خپل ځای دی او جایز دی خو هغه چې کومه په اروپا کې دی ناشتي خپل ریډیکل ایجنډا چي دا هغه په پی ټی ایم باندې الته په ګراوند مسلط کړي او دا غو خواهشات داوي چې دا پی ټی ایم زما په فکر چې زملګری ولم یا دا تحریک مخ شروع سو دا یو انټی وار سیویک رائټس موومېنټ وو چې د پاکستان پاین کې دنن د پښتنو د حقوقو جنگ کاوي نو هغه دا و بل خواته بیاي خو اگر چې د پښتنو د تحریک ذمہوار خلکو داسې خبره نه کړي خو په لاندې ځوانانو کې زه اثرات وینم په دا خبره ځان پویول دي دا څه زما یاستا د سیاسي مبارزې یا د وسلوالي مبارزې خلاف یو نارمټیو ارګومنت نه دی یا خدای چا خپل کار دی خو د ماروزي حالاتو غلط ریډینګ دی چې څوک دا خیال کوي چې پښتانه په پاکستان کې وسلواله مبارزه ته تیار دي دا مطلب دی چې هغه په پاکستان کې د پښتنو په سیاست په بیخي په لب به نه دی پو دا ټایم وادي پېښور ریاست سیاست مرسه بیل دی خدا نه خواسته کڅوک دا خیال کوي اول خو په پښتنو کې دلته وسلواله مبارزه امکانات نشته هغه په دا چې پښتانه تر ډیره حد پورې د پاکستان یا په طاقتورو ادارو کې یا په انفورمل اکانومی کې انټیګریشن لري برخه لري هغه مستقبل دلته ویني کچیر څوک دا کوشش وکي هم دا به اول پښتون د پښتون سره جنگیږي تا اوس هغه ورځ واورې د علي محمد خان بیان چې دای په بلوڅو باندې وای ماته اجازه راکړي زه داسې کوم خپل ټوپک براخلم نو په پښتنو کې کڅوک دا کوشش
وکي
پښتون د پښتون سره اول جنگیږي
او بخي دل د پښتون دره پورته کیږي چې پی ټی ایم دا وایي چې د پاکستان پارلمان د پاکستان سیاسي ګوندونه هغه پښتنو ته خپل حقونه نشي ورکولې بلکې هغه دا وایي چې دغه دغه تور دی یا دغه دغه دریز دی چې دغه سیاسي ګوندونه دغه پارلمان پښتانه نور هم د غیر جمهوری قوتونو غلامي نو دلته کې تاسو څه ویل غواړئ چې آیا دغه خلکو لا دغه ځوانانو لا د جمهوریت د پیاوړتیا د پر کار په کار دی او کنه بل څه لا شس تاسو په خیال باندې
ډیره مننه دغه خبره نیمې بالکل ټیک ده چې په پاکستان په سیاسي نظام کې چونکې د فوجي استابلیشمنت اثر او رسوخ دومره زیات دی چې هغه جمهوریت نظام یې ناکام کړی دی دا څه د جمهوریت په خپل قصور نه دی خو هغه جمهوریت چې پر کم طرز باید چې چلیدلې وای هغه طرز نه دی پریښول شوی نو تر دا حد پوری چې دا پارلماني جمهوری نظام د کشنی قومو د حقوقو په دفاع کې ناکام شوی دی دا څه غلطه خبره نه ده آیا د دې حل دا دی چې موږ په غیر سیاسي لار په غیر پارلماني لار د مبارزه وکړو بالکل نه دا یو څه باینری نه ده چې یا به ته په پارلمان کې یا به توپک راخلې د دې په مابینس کې ډیری لارې سته او هغه لارې دا دي چې ته د پارلمان په لار به هم خپل مبارزه کوي عوامي مزاحمتي سیاست به هم کوي دا دواړه کې د لیسی په پښتونخوا وطن په بلوچ وطن کې چې هر سیاسي ګوند ننسته د دې شروع به تورې تحریک سره ول خدای خدمتګار یو تحریک کوه باید ګوند ځنې جوړ د خان عبدالصمد خان اول تحریک بعد کې د ګوند جوړ کړي دا نیپ چې وو په 1945 لسیزه کې د اویا په لسیزه کې همې مزاحمتي سیاست کاوي همې پارلماني سیاست کاوي نو دا یو ډېره غلطه مفروضه غیر سیاسي خلکو جوړ کړې ده چې هغه وای دا خو نو دوه لارې باینریز دي یا به پارلمان کې او یا به د توپک یا بل لار کې دا غلطه مفروضه ده. دا یو کنټینوم دی، یو سپیکټرم دی. هغه سپیکټرم کې وسلواله مبارزه ډیر اخري آپشن وي. په دې کې مزاحمتي سیاست د پارلمان دننه د پارلمان بار دا کېدلی شي، او کچیر موږ دا هغه جاری وساتو بالکل زموږ د نجات لاره دا هغه ده. پارلمان پرفیکټ نه دی، دا جمهوري نظام پرفیکټ نه دی، خو موږ به د جمهوري نظام بنیاد د طاقتو د وسایلو په تقسیم په فارموله کې دی. هغه فارموله به موږ بدلوو، وفاقي نظام به بدلوو، خو هغه په کومه لاره بدلیږي؟ هغه هم د پارلمان او د سیاسي جدوجهد په لاره بدلیږي. که هر څه په دې ملک کې سوي دي، خو اتلسم ترمیم د پښتونخوا وطن نم وسایلو د وسایلو کم از کم تر آئین تر حده پورې جنگ ګټل، دا ټول د پارلماني او د پارلمان بار چې کوم سیاسي مبارزه و دغه سیاسي ګوندو د ګټې ترلاسه کړي.
سمه اوردونکو، د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت اسي د مشال ډیو په ای باندې اوري، په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري. موږ سره د ټولنیزو سیاسي چارو پورې پولا کاکړ سه بغوی راغلی دي. دوی د برتانیا ل اکسپورت پونتونه الا زده کړي ترلاسه کړي دي. دوی سره موږ پر دې خبر کو چې په افغانستان کې موجوده چې کوم حالات روان دي، هلته کې کومه سختدریزي ده، هلته کې په جمهوریت باندې بندیز دی ړنګول شوی دی، هلته کې د جنو په تعلیم باندې بندیز دی، هلته کې په موسیقۍ باندې بندیز دی، او بیا دغه اثرات موږ په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې هم ولیدل. په ځینو سیمو کې که څه هم هلته کې بندیز نشته د حکومت لخوا په خیبر پختونخوا کې، خو موږ وکتل چې ځینو چارواکو ځینو خلکو هغوی دغلته کې د موسیقۍ د اتڼونو د هغې مخالفت وکړ. بیا دا قسمه خبرې هم را روانې دي په دغه سیمه کې چې پارلمان پښتانه هغه پښتنو ته خپل حقونه نشي ورکولی. نو په دې هر څه باندې خبرې کوو، او پر دې هم خبرې کوو اوس چې بیا د حل لاره څه ده. نو کاکړ صاحب، اوس دې ته راځو که فرض کا دغه موجوده چې کومه تګلاره روانه ده، که ستاسو فکر وي، څو ورځې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هغه په ځوانانو غږ وکړ چې موږ د دې لپاره اوس کمپین کوو چې آیا دغه پښتانه یو طرف ته هجرت وکړي، او یا چې کومه دې لاړ شي په پنجاب کې او په اسلام آباد کې چې کومې حکومتي ودانۍ دي هغه ونیسي. نو اکثره یا ډیر پښتانه ځوانان پی ټی ایم پسې دي چې کوم مقام پرسته ځوانان دي. نو په داسې حالاتو کې د پی ټی ایم د مشر د منظور پښتین لخوا دغسې خبرې کول، دا څومره منفي اثرات کولی شي په دغه ټولنه باندې، په ځوانانو باندې؟ او دا به هم تاسو ځوابوي چې که فرض کا دا چې کومه موجوده تګلاره ده د پی ټی ایم یا د قام پرسته ګوندونو یا د نورو سیاسي ګوندونو د خیبر پختونخوا د حکومت، نو دا څومره خطرناکه تمامېدای شي د پښتنو دپاره، د دوی د راتلونکو دپاره؟ راتلونکي دپاره
ډېره مننه د محترم منظور پښتون. هغه ویډیو بیان او کلیپس خو ما اورېدلې دي، او زه فکر کوم زه خو نه پوهېږم چې دا د هجرت وو، د دې څه مطلب، او زما په خپل ذاتي رایه کې زه دا داسې ښه تګلاره نه بولم، او زه دا فکر کوم چې دا سیاسي مبارزې د قانونو د حقوقو غوښتنې چې دي، اول په هغه کې تشخیص ضروري دی، چې تشخیص صحیح وسی بیا د هغه مطابق به د تګلارې انتخاب کیږي. نو یو په دا طریقو یا ګوندو کې ځینې وخت داسې کار وسی چې موږ ډېر د جذباتي نارو په بنیاد ځوانان متحرک کو، او بیا هغه جذباتي نارې خو چونکه سیاسي او ټولنیز بدلون یو بنیادی نقطه ده چې دا انکریمنټل وي، یعنی غټ بدلون په لږ وخت کې نشي راتللی، دا سټپ بای سټپ یو بدلون راځي. نو بیا چې هغه ډېر جذباتي نارې یا توقعات و ځوانانو ته ورکول شي، دا هغه بیا نتیجه دا وي چې هغه پرانه سي، یو خو ځوانان بدځنه سي، بیا د سیاست څخه بدځنه سي، او غیر سیاسي سي څه د دې اعتماد ختم سي. نو زه فکر کوم چې دغه که د پی ټی ایم یا که د نورو سیاسي ګوندو ته چې کوم په دا موجوده حالاتو کې دی کنفیوژن دی، نو هغه کنفیوژن خو نیمه چې دی سوچ سمجھ کې دی چې دی دا ټایم نه طالبان خوابه دي کول غواړي، او نه داسې موقف اخیستل غواړي. زما دا خیال دی چې چونکه یو خلک په دا هم ریلکټنټ دی چې د طالبانو مخالف دا ټیم پاکستانی اسټابلیشمنت دی، نو دا یو فکر هم سه چې کڅوک د اسټابلیشمنت ملګری دي نو دا داغه همکار دي. دا ضروری خبره نه ده داسې خو کدا مطلب دی داغه ګوندونه د 2021 تر 2024 پورې چې دوی هم د طالب ملګری او پاکستانی اسټابلیشمنت هم ملګری یو نو بیا کڅوک دا وایي چې دوی هم د پاکستانی اسټابلیشمنت همکار وو نو دا خبره به څنګه وي؟ نو زه دا فکر کوم چې دا باینري سره وتل او دا باندې ځان پوکول چې د دغه انتها پسند فکر او د ریاست د غیر شفاف ملټری آپریشنز مخالفت دا دواړه په یو وخت کېدلی شي. د پارلمان په لاره د پښتنو قومي سیاسي حقوقو دپاره مبارزه، د پارلمان څخه بهر په مزاحمتي لاره، د عوامي سیاست په لاره، د پښتنو د خپل سایل وسایل او د امن دپاره، په دې کې خاص طور پر چې کومه مهمه نقطه ده هغه ځان پوهول دي، هغه افغان پالیسي او انټرنل سیکیورټي پالیسي ده چې بنیادي طور د وفاق منډیټ دی، هغه باید یو سیویلین انپوټ یا کنټرول نشته. هغه نه صرف باید چې تر جمهوري دغه سایل لاندې راوړل شي، بلکې د پښتونخوا وطن چې کوم ذمهواره او جایزه سیاسي سټیک هولډرز دي د هغه به مشورې بغیر افغان پالیسی او انټرنل سیکیورټي پالیسی نشي جوړه. د دې قیمت پښتونخوا وطن ادا کوي. اویا زره چې کم کسان پاکستان وایي چې په وار اند ټرر کې وژل شوي دي پاکستانیان، په دې کې 50,000 خو صرف د پښتونخوا وطن نه دي. نو دغه کلیریټي چې افغان پالیسی، انټرنل سیکیورټي پالیسی، په وفاقي نظام کې بدلون، د سایلو د وسایلو په خپل اختیار په حواله سره چې کوم د وفاق یا د اس ای اف سی د خواسه کبي حمله شروع دي، دا غ مخنیوي کول. نو دا که پر دغه سیاسي تګدارو پښتانه ګوندونه تیرې کونه کلیریټي وساتي او د دې د پار خپل پارلماني لار او په عوامي لار خپل مزاحمت وکي، نو دا بیا د پښتونخوا وطن ته په خیر کې تمامېدلی شي. کدا نه وي او اسی جذباتي خبرې موږ کوو چې داغه هدف نه معلومیږي، نو زه نه پوهېږم چې داغه به ولست څه ګټه رسي.
سمه، ډېر زیاته مننه ربیع الله کاکړ صاحب، تاسو موږ د خپل قیمتي وخت راکو. نړۍ مننه ستاسو نه کجوندو نور خبرونه کې به هم تاسو سره خبرې کوو. ډېر زیاته مننه، ښه وختونه. خبرې واورېدلې. دوی د برتانیا اکسفورد پونتونه اعلی زده کړې کړي دي. له دوی سره موږ خبرې کولې چې د افغانستان کې موجوده چې کوم حالات دي، کوم حکومت دی، د هغوی پالیسۍ دي، هغه په خیبر پختونخوا د هغې اثرات څرنګه دي. دغه راز بیا موږ پر دې هم خبرې وکړلې چې پښتانه ځوانان څومره تیار دي، څومره چمتو دي چې له دغه سخت دریځۍ ځان راوباسي او د حل لاره څه کېدای شي. نو د ربیع الله کاکړ سره د خبرو نه چې کوم مهم ټکي زما ذهن ته راغلل، هغه دا دي چې هغه وایي جمهوریت، تعلیم او داسې سولیز مزاحمت دا هغه لارې دي چې په دې باندې پښتانه ځوانان هغه ځان دغه حالاتونه، د ناسمو حالاتونه، د سخت دریځۍ نه، ترګرۍ نه، هغې نه راوتی شي. نوموړی وایي چې دغه ادارې جمهوریت، تعلیم دا ختمول نه دي په کار، بلکې دا نور هم پیاوړي کول په کار دي. اوس هم رجوع د خبرونې یوې بر برخې ته ځوانانو غږ ته غوږستی او تاسې په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري او 2016 شلوریزه نړیوال کرکټ کپ هغه له 1 فروری شروع کیږي، یعنی سبانه، او دغه راز په دې کې شل ټیمونه برخه اخلي او په دغه ټیمونه بیا په 4 ګروپونو کې ویشل شوي دي. نو په یو ګروپ کې چې کوم د کرکټ وبخی معنی هغه پاڼه ګډه وډه شو هغې ته راځمه، او په هغه داسې ده چې په یو ګروپ کې پاکستان، هندوستان، نمیبیا، نیدرلینډ او امریکا دي. په بل ګروپ کې بیا افغانستان، کینیډا، نیوزیلینډ او جنوبی افریقا دي، متحده عربی امارات دي، او په دریم ګروپ کې بیا بنگلاديش، اټلی، انګلینډ، نیپال او ویسټ انډیز دي، او په څلورم ګروپ کې بیا آسترالیا، آیرلینډ، عمان، سریلانکا او زیمبابوې دي. دغه راځه د دوی ترمنځ به میچونه کیږي، په دې کې به بیا وروسته بل پړاو راځي، بل پړاو به راځي. او دغه راځه د میچونه به موږ کوشش کوو چې وخت په وخت تاسو سره په دې اړه معلومات شریک کړو. او سبا چې کوم لومبه میشه د شلوریز نړیوال کرکټ کپ هغه د پاکستان او نیدرلینډ ترمنځ دی. نو پر دې اوس خبرې کوو موږ سره د اسلام آباد د سپورټس خبریال ایاز رضا. پر دې سه بغیر غلی ایاز ستړي مشي.
السلام علیکم ډیر ډیر مهرباني چې تاسو په ورلد کپ باندې زموږ سره خبرې کوئ ډیر ډیر مننه
ستاسو نه مننه ایاز څومره ایکسایټډ یې څومره خوشاله دغه کپ ته او په دې وروستیو کې چې څه وشو په هغې به هم خبرې کوو چې دغه نړیوال جام هغه لږ پیکه هم شو ځکه چې بنګلادیش ته وته پاکستان هم ویلي چې هند سره لوبه نه کوي
جی بالکل د سبا نه چې کوم اولنی میچ به کیږي د پاکستان او د نیدرلینډ په کولمبو کې به کیږي د محکمې موسمیات کولمبو مطابق سبا په دغه کې د 40% چانس دی د باران نو زه هم چې کوم افتتاح کیږي یا افتتاحي میچ د پاکستان کی یو طرف ته پاکستان به د انډیا سره لوبه نه کوي بل طرف ته سبا باران دی او باران هم 40% دی نو زه هم چې د ورلد کپ چې کوم رنګینی دی د سبا میچ سره به لږ لږ پیکه شي بلکې لږ لږ به ډېر به پیکه شي او کدا میچ کې باران وشو پاکستان ته یو نمبر ورکړی شو او دارنګ بیا پاکستان د انډیا سره میچ ونه کړو نو پاکستان د بابا ورلد کپ یعنی په سوپر 8 کې ځان جوړولو کې ډېر زیات مشکلات وي
ها او دې ته څه ګوري چې که تاسو خېلی تیر ورځو د پاکستان د کرکټ ټیم چې کوم کپتان دی سلمان هغه دا خبره وکړه چې منګه د پاکستان د حکومت اشارې ته انتظار کوو نو که اشاره راکړه نو خامخا به منګه د هند سره لوبیږو نو دا څه ښکاري چې پاکستان خپل فیصله بدل کړي که څنګه
جی بالکل چې کوم آئی سی سی دا هغه کوم وایس چیئرمین د چا تعلق چې د سنگاپور سره دی هغه ته یو دا ټاسک اوله شوی دی چې ته د پاکستان کرکټ بورډ سره مذاکرات کوه ځکه چې د دغه میچ سره به کیو طرف ته آئی سی سی ته بل طرف ته بی سی سی آئی ته ډېر زیات نقصان ورسیږي نو ورسره به سری لنکن کرکټ بورډ ته هم د دې میچ ډېر زیات نقصان ورسیږي ځکه چې دا میچ په سری لنکا کې دی هلته چې کوم مطلب دی سپانسر دی کوم مطلب دی خلکو دا میچ سپانسر دی پاکستان د انکار له وجې به په دغه کې ډیرو مطلب دی بوډونو ته نقصان ورسیږي نو کدا سی وشول ځکه چې کم تاسکا والے شوی دی وایس چیئرمین د آی سی سی هغه لګیا دی تر دې د اخیری رپورټونو مطابق هغه لګیا دی د پاکستان کرکټ بورډ سره چې دا میچ دی وکړی شي ځکه چې د دې سره به د کرکټ هغه چې کم خوند رنگ دی هغه به ډیر زیات مطلب دی پیکا پاتې شي او که تاسو سوچ وکړو نو آی سی سی کوشش کوي چې د انډیا او د پاکستان کاغذ نارینه لوبه وي کاغذ زنانه لوبه وي کاغذ انډر 19 لوبه وي خو خامخا د پاکستان او د انډیا میچونه راوړي ځکه چې دا غیر نه آی سی سی ډېر زیات ریوینیو جنریټ کوي نو دا رنګ انتظار کو چې پاکستان کرکټ بورډ او د پاکستان چې کوم حکومت ته هغه د پاک هند یا میچ په حق لا څه دریز لري او څه کول غواړي
ها بالکل منګه هم پر دې کوشش کوو چې د علي هوتی سره هم اړیکه ټینګ کړو هغه ژمنه کړې و چې زبخ پرولې تر ازما خدای فون نه ملاويږي بلکې منګ سره بل د سپورتس خبر یا ل عرفان خان هغه هم کوشش کوو چې دغه سره اړیکه ټینګ کړو تاسو ایاز تاسو خبرو کړل چې دین د بغټ تاوان وشي تیر ورځ ما هم یو ځای کې وکتل چې هند به کوشش کوي چې خامخا پاکستان رضا کی او کساسو خیلی آئی سی سی مشرانو هم دا ویلی دی چې باید پاکستان او هند خپلو کې سره کینو دغه مسله هواره کړي بلکې هغه کې خو آئی سی سی دا خبره هم کړې ده چې پاکستان کې به په اوږد مهاله توګه کرکټ ته سخت تاوان ورسېږي که پرس کا پاکستان په دغه خپله پرېکړه پاتې شي او د هند سره لوبه ونه کړي
جی بالکل دین مخکم په تاریخ کې داسې شوی دی چې مطلب دی یو ملک بل ملک ته نه تلی او میچ همداسې پاتې شوی دی مونږ بلند مثال د کال 2009 هم د ورلد کپ وکړو چې کله زیمبابوی دا و چې زه انګلینډ ته نه ځم او دی همدارنګې د زیمبابوی په ځای سکاټلینډ راغلو په ورلد کپ کې او سکاټلینډ زه وایم یو خوشقسمته ټیم دی دا د بنګلادیش د انکار نه پس ورلد کپ ته راغلو نو اکثر د انکار نه پس هغه په ټیم کې ځای جوړوي نو بهرحال کته به شي زه خدا وایم شیر دا میچ که وکړی شي نو شایقینو ته به هم خوند ورکړي او په دې امید چې د پاکستان ټیم کوم جوبن کې دی او په کوم تکړهوالي کې دی که تاسو وګورئ آفریدی د ایشیا کپ نه پس چې کوم دیارلس ټی ټوینټی میچونه شوي دي هغې کې پاکستان په لسو کې بری مونته دی او بیا پاکستان د دنیا ټاپ کلاس ټیم آسټریلیا ته وایټ واټ شکست ورکړلو چې دا یو د پاکستان د ټیم د مضبوطوالي یو اهمه نښه ده نو که داسې وشي نو زه دا ګڼم چې پاکستان به انډیا ته په دې میچ کې شکست هم ورکړي
سمه اردن کو د مشر ځوانانو غږ خبرونه دا وخت اسه په ایب باندې اوري په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري په نړیواله شلوریزه کرکټ کپ باندې خبرې کوو د 8 فروری نه پیلېږي مکسره د سپورتس خبر یال ایاز رضا پریده سه بغوی د واتس اپ دلاري دي ایاز اوس تاسو خبره وختي وکړه چې د پاکستان ټیم ډیر جوبن کې دی او داسې او داسې دی نو بل خو بیا هند لوبډل هغه هم ډیر په فارم کې را څنګه ګوري
انڈیا ٹیم بہترین ٹیم دے جیسے شک نشتا ہے چی انڈیا ٹیم تا یو عرب خلقو کی یو لسلو وارد دا کم ٹیم جوڑی گی ناغا بہترین ٹیم میں آغیر تا چی کم ڈومیسٹک کرکٹ کی گی یا لیگ کرکٹ کی گی دا غیر چی کم نٹھوڑ رہا ہو زی ناغا دیر زیاد بہترین ہوئی نو بالکل دا غیر ٹیم مضبوط تے جیسے شک نشتا ہے پخو کلاڑی آنو بانے مجتمل لے خوکاو کتلیشی سلمان علی آغا چا چی پتر تالیس میچونو کی دا پاکستان کیپتانی کرے دا پتر تالیس کی ستائیس میچونو تر دے دا گٹلی دی دا پاکستان پا تاریخ کی پا کامیاب و کپتانانو کی فی الحال روان دے نگورو دارہ کی پاکستان کے کم پو ورلڈ کپ کی پا ایک اون میچونے کری دی پا آگے کی مہم پاکستان دیر زیاد میچونے گٹلی دی نگورو چی پاکستان پا دا ورلڈ کپ کی و بیا خصوصاً کار انڈیت خلاف لو بکیوی نو سنگ بکیگی و دس آباب میں مطلب ایسا دیر زیاد پریشانہ کرے ہیں بلکہ طور شاہی کی نہیں پریشانہ کری دی باران اور ادل دا دا اللہ تعالیٰ پلا سنو کی دی خوچی کم سائنس کم خبر کی وی محکمہ موسمیات کولمبو دا خبر کی وی چی سباب میچ کی سبیر فیصد د باران دی وریدو چانس دی
د پاکستان او نیدرلینڈ میچ دی نو او هم سبا بیا د هند میچ دی کنه
جی بالکل آلتا میچ تھے ہوں بد پاکستان دے میچ خبر کو مونگ دے پاکستان دے میچ دا پارا مطلب لڑے زیاد ایکسائٹیڈ چیئر پاکستان میں چونکہ نیدرلینڈ خلاف باندھی چونکہ نیدرلینڈ تاسو بھی نہیں چی دمرا ایسوسیٹ کنٹریز نہ راگ لے دمرا ٹیم نہ دے خو بہرحال کرکٹ بائی چانس تھے پدے کی منسنی شو ویلے خو پاکستان چکم پو ورلڈ کپ کی تاریخ تھے اور ایک اور میچوں کی 30 میچوں نے گٹی دا ڈیر مطلب دا ریشو خا ریشو دا پاکستان ورلڈ کپ کی میچوں نے خام خا گٹی خی میچوں نے گٹی 2009 چیمپئن یونسان پا قیادت کی چرتا چی کتاو سو بیار چی چی پا 2009 کی شاہد افریدی دا ٹورنامنٹ کی مطلب مین آف دی میچ امو اور مین آف دی فائنل امو اور سنا مین آف دی ٹورنامنٹ امو اور آلی پو ٹورنامنٹ کی دیر خواہ کرگندگی کری وا نو اللہ دیو کی سبا باران ان شو دا میچ
مکسرا دا سپورٹس خبریال عرفان خان حاوی ہم اسلام آباد راغلی دی منگا کوشش کو چھ دی واٹس ایپ مانی واخلو خو دا وقت دی سر پر ٹیلی فون مانی خبر کو عرفان خان سڑی مشی
اللہ دے مل شاہ اس طرح سے مننا خوشحال ہوتے کہ خیر
سنگے جوڑ ہے سیاتے خیر
الحمدللہ تاسو خیر قراری دا
بالکل ساز دواگان عرفان خان پختنا دا چھ تاسو د افغانستان کرکټ لوبډله باندې ډیر جوور نظر ساتي نو څنګه ارزوي د افغانستان کرکټ لوبډله
مننه اسرا صاحب افغانستان کرکټ لوبډله کپدې ورسته کې مونږ ګورو نو ډېرې ښې لوبې نندارې ته وړاندې کړې دي او همدغه وجه ده چې د دې لوبډله نه اوس د خلکو تمې هم ډېرې دي نه یوازې افغانان دغه لوبډلې ته په ښه نظر ګوري بلکې دې لوبډلې په ورستیو کې ښه لوبېدو وروسته د نړیوالو کرکٹ شنون کو ہم داغ سے کرکٹ بڈنو پام ہم فزان تراڑ والے دے اور بیا کا نڑیوال جام کی دوی دلو بیدو خبر کو نو پر نڑیوال تیرو جامونو کی دوی ډیر خلو بیدل یو زلی دلی نو ہم دغه وجہ دا کی دوی نتم کی دی ہغا پدغا ورلڈ کپ یا نڑیوال جام جہانی کی ہم ستے چې افغان لوبډله به ښځه دي
نو تاسو نه ګورئ چې ځوان لوبغاړي یا نوی لوبغاړي به منګه وای ځوان نه نوی لوبغاړي هغه ډیر کم نری په افغان لوبډله کې
اسرا صاحب تاسو ته چې افغانستان لوبډله کې زیاتره تجربه لرونکو لوبغاړو باندې تکیه کیږي که هغه دوی جام جهانی ته ځي او کنه همداسې کومې لوبډلې سره یې سیریز وي لکه د مثال په توګه محمد نبی واخلی چې کالونو کالونو رئیس لوبیږي په دغه لوبډله کې همداسې نور هم زاړه لوبغاړي دي نو افغانستان لوبډله نسبتا د ځوان لوبغاړو په ځای تر ډېره تکیه چې د هغه په تجربه لرونکو لوبغاړو باندې کوي او بیا په خاصه توګه باندې د افغانستان د لوبډلې قوت چې دی هغه سپین بولینګ دی نو دوی دغه جام جهاني لپاره هم خپله لوبډله کې خاص پینارانو ته ځای ورکړی دی او دوی غواړي چې هم دغه پینارانو په مټ باندې لوبډلې چې دی هغه راوغورځوي او یا هم لوبې تیر وکړي
سما ایا د تاسو څه نظر دی په افغان کرکټ لوبډله باندې کتا سو ګری نبی نګدې شوخه چلويختو کالو دی خدایي باوجود چې هغه کم میچونه وکړ په دوبۍ لی کې او کم رنزونه غوکل کم هټینګ غوکو دغه سی بیا تاسو نور لوبغاړي وګوري زړه لوبغاړي دي پخوانی لوبغاړي دي خو لوب ډیره خروانه ده خو قبل خو به تاسو ګوري نو کم ماډرن کرکټ چي دي یا جدید کرکټ چي دي پاګی باندې هم ډیره تکیا کیږي چې لکه نه وی لوبغاړي راځي که تاسو ګوري صدیق تل دي یا داسې نور چې کم لوبغاړي دي ځوانان په افغان لوبډل کې ډیر کم نه دي ستاسو په خیال باندې
جی بالکل دا افغان کرکٹ ٹیم باندې چې مون نظر واچو نو د دنیا ټول کرکٹ ټیمونه چې کوم دي هغه کې به تاسو ته خامخنی ویني لوبغاړي بار بار راځي واحد د افغانستان ټیم نه چې هغه کې هغه لوبغاړي لوبي کوم چې یو تسلسل نه د ډیر وخت نه روان دي تاسو د نبی مثال ورکو د نبی سره ماشاءالله اوس په لیګونو کې خپل بچي هم کرکٹ کوي یعنی مطلب دی په یو سټرایک باندې پلار ولاړ په بل سټرایک باندې دا غزوی ولاړ یا ځنې زینو کې داسې چې پلار جوته بولینګ کوي نو بهر حال زه خدای وایم چې د فټنس را خبرې تړلې دي مومن صاحب چې کوم لوبغاړي کې مطلب فټنس وي هغه دا جوګه وي چې هغه کرکټ کولی شي زه خو یم چې په کار کې هغه وکړي کرکټ
ځکه که تاسو ګورئ نو په پاکستان کرکټ لوبډله کې بابر اعظم شو محمد رضوان شو دا کېدای شي د نبی نه د عمر کم وي خو لوبې هغه سې نه ده که تاسو کتل چې د بابر اعظم هغه سې ښه لوبه ونه کړله رضوان خو په هغه کې سر اخیستی هم نه دی نو که تاسو وکتل په بیگ بیش کې چې دوی کومه لوبه وه نو هغه ښه لوبه ونه کړله محمد رضوان او بابر اعظم نو دغه ته څنګه ګوري لکه ستاسو خبر مقصد دا چې یو لوبغاړی باید ځان فټ وساتي او د وخت سره چې کوم جدید یا ماډرن کرکټ ته چې هغه وکی ها زماګ درې تاسو زه فکر کوم چې منګا ردی ویډیو فریم جوړو عرفان زما هم دغه پوښتنه واستاس نه چې څنګه ایاز ویلې چې لوبغاړی باید خپل فټنس خیال وساتي ضروری نه ده چې هغه د عمر لږ وي یا ډیر وي د سره څومره اتفاق کوي ځکه تاسو کده چې په بیگ بیش کې د پاکستان لوبغاړو لکه بابر اعظم او محمد رضوان هغه څه خلوب ونه کړه لکه څنګه چې په دوبۍ لی کې محمد نبی وکړه
بالکل اسرار صاحب په هر لوبه کې نه یوازې په کرکټ کې بلکې په هر لوبه کې فټنس چې هغه ډیر مهم رول لوبوي بدبختانه د پاکستان په ملي لوبډله کې ډیر داسې لوبغاړي دي چې هغه ځلېږي خو په فټنس ښه نه دي ځکه چې یو سیریز کې هغه ان وی او بیا په بل سیریز کې هغه آوټ وی کنه او مثال دا دی نسیم شاه تاسو درواخلې نسیم شاه د ډیر وخت نه د پاکستان لوبډلې نه په دې باندې بهر وو چې هغه فټنس صحیح نه کله به خپل درد کول او کله به لاس درد کول او کله د فزیکلی فټ بنو نو د پاکستان په ټی 20 سکواډ کې بدای نه اخیستل کېدو همداسې سینشا افریده د وخت په وخت ورته ریسټ ورکول کیږي حارث رؤوف د وخت په وخت ورته ریسټ ورکول کیږي ترڅنګ یې شاداب خان دی چې اوس د ډیر وخت وروسته پاکستان ملي لوبډلې ته راغلی دی نو فټنس ډیر مهم دی او بیا کوم د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو خبره کوم هغوی ډیر فټ دي اغا کراشد خان او راواخل ګور سمره لګونو کې ولو بيدو خدای ان فټ نه شو داسې محمد نبی دی هغه د خپل فټنس ډیر خیال ساتي دا سره ما مرکه کړي او هغه وی ما خپل 24 آر چې دی هغه کې خپل ځان ته سلیکشن کړي دي چې په دې غنټه کې بزس سکوم په دې غنټه کې وای از ټریننګ کوم دلته خوراک کول دي دلته کې بیټینګ کول دي دلته بولینګ کول دي دلته فیملی ته ټایم ور کول دي نو ستاسو خبره
فټنس ډیر مهم ایاز څنګه ګوري دا فټنس مسله پاکستان ته جوړولې شي پاکستان لوبډلې د زکه چې شاینا پردی ال تکې په بیگ بیش کې انفټا شو بیا واپس راغې دغه سی اوس دغه پښتنه هم د چې تاسو ګوري د اصلیا خلاف او صاحبزاده پرانه مغه سی خلوبونه کړله فخر زمان هم خلوبونه کړله نو څه ګوري چې دغه کمزوري شته چې پاکستان ته یو مسله جوړولې شي کنه
نہ زه خدا وایم چې کا پاکستان فخر زمان خبره دا تاسو وګړي یا صاحبزاده فرحان خبره وګړه دا دومره اهمیت نه لري چې هغه بیټینګ نه راول فټ دی ودا یو بیټ لگ دی هغه چې مطلب دی هغه نه رزونه ونه شول کړي پاکستان خو استرالیا شکست ورکړلو د دنیا بهترین ټیم دی شکست ورکړو بیا کلین شو په درو وړ میچونو کې پاکستان هغه ته شکست ورکړی دی نو موږ داسې نشو ویلې چې را کوندې دی یو
او دا څنګه ګوري ک پرس کچې صاحبزاده فرحان هم خلوبونه کړله دغه سی فخر زمان هم لوبونه کړه خدای به وجود نور لوبغاړي چې رااله لغوي خلو بوکړه نو دا هم د پاکستان یو مثبت یو پازیټیو خبر ده چې که پرس کې یو لوبغاړي دوه نه چلیږي مخکې به داسې چې فخر زمان به خلو بونه کړه صاحبزاده پران بونه ونه کړله نو به اکثر ټول ټیم اوټ شو
بالکل دا اوس دا ماڈرن کرکٹ ته کوم خبر استا سو کو پاکستان اوس پدې باندې ډېر زیات کار وکړو تاسو خبره 100% ټیک ده مخکې به پاکستان یو لوړ او شونه به په ټول همدارنګ را ورزیدل اوس کوم دی هغه چې کوم ماڈرن کرکٹ ورته وایي چې سټیبم کوي رنزونه بم کوي نو همدارنګ د پاکستان ټیم زدې قابل شي
ها زه فکر کوم چې د دې دوړو د واتس اپ کرخه کته شولا او منګه دا وخت په کرکټ باندې خبره کوو شلوریزا نړیوال کرکټ کپ باندې خبره کوو چې د فروری ل ومی شروع کیږي په دې کې شل لوبډلې دي او دغه راځه په هر یو ګروپ کې 15 ټیمونه دي نو منګه هم پر دې خبره کوو د پاکستان په لوبډل کې فخر زمان دی محمد نواز دی بابر اعظم دی صاحب زاده فرحان دی سلمان علی آغا چې کوم کپتان دی فهیم اشرف دی شاداب خان دی شاهین افریدی ابرار احمد عثمان خان نسیم شاه سای میوب او دغه سبا د افغانستان په سکواډ کې محمد نبی دی محمد اسحاق دی وکټ کیپر گلبدین نائب شاهد الله راشد خان عظمت الله عمرزی ابراهیم زدران مجیب الرحمان درویش عبدالرسول فضل حق فاروقی ضیاءالرحمان او رحمان الله گربز او صدیق الله اتل دا د افغانستان لوبډل کې بیا نو موږ هم پر دې خبرې کوو چې اوس دغه ټیمونو په وړتیاو باندې خبرې کوو او بیا موږ سره زموږ ملمانه راغلي دي موږ سره عرفان خان هغوی له اسلام آباد دي او دغسې ایازاده پرېدی هغوی هم له اسلام آباد دي موږ سره وختي ستاسو سره چې کومه ما پوښتنه وکړله ایازه که په هغې نور څه ویل غواړئ
پاکستان سره یو دا مسله لکه اوس نن کوم خبر راغلی دی چې سلمان علی راغ وایي چې یاره زه به ون ډاون باندې راځم د پاکستان کرکټ ټیم کې کوم مونږ وګورو په هغې کې دا وخت درې اوپنران دي سای میوب هم اوپننګ کوي صاحبزاده فرحان هم اوپننګ کوي په ډومیسټک کرکټ کې فخر زمان هم کوي اوس د فخر زمان نه چې دا رنزونه نه کېږي د هغې نمبر 3-4 ته رسېدلی دی اوس بابر اعظم چې کوم د هغه ون ډاون باندې اکثر لوبه کوي مونږ ډومیسټک کرکټ ته که وګورو که د پاکستان ټیم باندې تاریخ وګورو نو اوس چې د سلمان علی چې په ورلد کپ کې په خپل پریس کانفرنس کې وختي دا خبره وکړه چې یاره زه به مطلب د ون ډاون باندې راځم نو د آلریډي د بابر اعظم او د فخر زمان نمبر نور هم رستو کیږي په کرکټ کې مومن صاحب د هر لوبغاړي یو خپل نمبر وي هغه په خپل نمبر باندې راځي په خپل نمبر باندې کرکټ کوي نو د فخر زمان چې کوم دا رنزونه نه کیږي د ډېر وخت نه دا هغه نمبر بدل شوی دی باید چې د پاکستان کرکټ بورډ سای میوب او فخر زمان نه پس ون ڈاؤن باندې فخر زمان لټای عمر کی دې سره بعد پاکستان د رنزونو د تسلسل برقرار وي جی
سمه عرفان صاحب ستاسو نه دغه پښتنه ده چې که څه هم د ایاز دغه نظر دی چې باید بابر اعظم تا یا چې کوم دی فخر زمان تا ون ډاؤن هغوی راوستل شي خو که تاسو ګورئ نو سلمان علی آغا هغه ون ډاون راووته په دې وروستیو میچونو کې د استرالیا خلاف نو ما ته خدای څخه ښکاره شو چې همدغه وجه و چې پاکستان خلوب وکړه ګینې بابر اعظم چې راووځي نو بس بیا هغه ولاړ یې بولنه ډېر زیات مس کوي که څنګه
ټی ټوینټي کرکټ ډېر فاسټ دی او په دغه ټی ټوینټي کرکټ کې کتا سره چرته بریدګر تو پهون کې نه وینو ته نشي کولی چې مقابل لوبډله فشار لاندې راولي افغانستان ته وګوره دومره لوبډله نه ده خو هغوی اټیکینګ کرکټ کوي او نن په درسته نړۍ کې د هغوی یو پخ نوم باندې یادیږي بابر اعظم یو ښه کرکټر دی په دې کې هیڅ شک نشته د ټی ټوینټي فارمیټ په څو وختونو کې ډېر ښه کرکټر و خو اوس دا هغه په سترایک ریټ باندې یو څه خبرې کیږي چې دا یو څه ورو لوبه کوي سلمان علی آغا نه هم پښتنه وشوه چې کثیر ته داسې امکانات جوړیږي چې بابر اعظم دې په ټیم کې نه وي او یا هم فخر زمان دې په ټیم کې نه وي نو دوی په ډاګه کړه چې کثیر ته د دوه دواړو ضرورت ما ته نه وي نو زه په دا دواړه له لوبډلې کېنوم دا په دې معنا چې پاکستان کرکټ بورډ یا اوسنی چې کوم منیجمنت دی دا ورته تیار دی چې بابر اعظم هم کېنوي فخر زمان هم کېنوي ځکه دا هغوی نمبر چې هغه بدل کړی شوی دی اوپننګ همیشه دپاره دغه دواړو کړی دی خو که په دویم دریم نمبر باندې د دې دواړو لوبغاړو ضرورت ورته نه راپېښېږي نو ممکن دوی کې هم نول شي او که چېرته کېني نو دا به د دوی دپاره پازیټیو ساین نه وي
سما سما ایا څه ګوري دی هر څه ته پکتو باندې څه ګوري چې کرکټ څومره تیز شوی دی لوبغاړي څومره ډیر دی لیګونه څومره ډیر دی او دې کې یو لوبغاړي ته سروایو کول چې دا په هر میچ کې راشي یا دا په ټیم کې پاتې شي څومره ګران دي ساس په خیال باندې ځکه چې ډیر نوی لوبغاړي هم راغلي دي او هغه زر چې کوم دی زړه لوبغاړي لرکول شي په پاکستان لوبډله کې یا په هند لوبډله کې یا په بل لوبډله کې
جی بالکل دا ټول ناول خو بل وباړې په داسې حالاتو کې چې کرکټ ډېر زیات تیز شوی لکه څنګه زموږ د غرور وي او فاسټ کرکټ خلک بکی او په ټیم کې ځای به جوړوي دا ټول ناول فټنس دی چې ستا فټنس ټیک وي او بیا ته په ماډرن کرکټ باندې پوهېږي نو هلی به په ټیم کې وي چې تا ته دا مسلې وي چې ته ما غرنګې د ونډي یا د ټیسټ کرکټ خوونه کوي نو داسې نشي کېدی اوس په ټی ټوینټي کې خلک 200+ رنزونه کوي ځکه چې تاسو به کتلي وي او دا اوس د 140 130 100 دا نیوزیلینډ او په آسټرلیا کې ټیک ټاکي او په دنیا په نورو ګراونډونو کې خاص کر په ایشیا کې چې کرکټ کې دلته خو 200 رنزونه غواړي دلته خو 180 پورې د 160 پورې رنزونه کوي نو په داسې حالاتو کې چې کله لوبغاړی غواړي چې رزه په ټیم کې نو لوبغاړی به 30 کرکټ زده کوي د خپل فټنس لپاره توجه کوي او خپل نمبر باندې به کرکټ کوي
سم ایاز یو منټ پاتې رې ستاسو په خیال باندې ستاسو په خیال باندې چې دا ورلد کپ کې به څوک وځلي کم ټیم به خلو به وکړي
نو په ټی ټوینټی کرکټ کې خو زه داسې نشم ویلې چې یاره کوم بلاډ چې خو بیا هم زما فیورټ چې کوم ټیمونه یو زما نظر دی چې یاره دې به مطلب دی سپر ایټ خو بس دا خو معلومه خبره چې دا جو ګروپ نه بدو ټیمونه وځي نو آی سی سیم داران کې ډرا جوړه کړې ده چې خامخا چې کوم ایټ بیسټ ټیمونه دي په رینکینګ کې هغه به مخکې راځي خو که وکتلی شي نو د سیمی فائنل لپاره زما په نظر کې پاکستان هم اهل دی هند هم اهل دی افغانستان هم کولی شي بهترین لوبغاړو باندې مشتمل دی په لیګونو کې د هغوی لوبغاړو ښه کرکټ کولی شي کړی دی نو د هغې نه هم زموږ امیدونه شته دی او بیا په تیره د آسټرلیا ټیم هم زما لپاره یو فیورټ ټیم دی
سم عرفان ستاسو څه نظر دی څه وړاندوینه کوئ
مانه پوښتنه کوئ
بالکل بالکل ستاسو څه پروډکشن دی
اسرا صرف شلوری ز فارمیٹ کې مونږ چا ته فیورټ نشو ویلې ځکه چې دا دومره کم عمر دی کچر او اوورز دی کچر ته یو لوغړې هم درته ودرېږي نو هغه چا ولا د خپل لوبډله بریا ته رسوي او همدا سي بولینګ دی کچر ته خاص پیل وشو نو مقابل لوبډله چې هغه او ماتول شي نو زما په خیال کم فیورټس کې دی یو خو به زه هند یاد کوم ځکه هغه په اوسني وخت کې ډېر ښه کرکټ کوي کاغو کلن دی او که دغه ملي لوبډله ده بیا تر څنګ یې آسټرلیا داسې یوه لوبډله ده چې هغه په دغسې مهم یا غټ ایونټونو کې هغوی په ډاګه کړې ده چې ښه کرکټ سویلي افریقا بدبختی ده چې دغسې ایونټ کې هغوی ښه ځلیږي ځلیږي خو چې کله داسې ایونټ
راځي
وخت وهېږي که نه پاکستان افغانستان داسې خو خیر مونږ پریډکشن کول به یو څه سخت شي او انډیا او ترڅنګ آسټرلیا داسې ټیمونه دي چې ممکن پایلو به ورسی
ډیره زیات هم نه ساس دوانو قدرمنو ملمنو نه چې موږ تم وخره کو نړۍ منه ساس نه خو وختونه
مهرباني ساسو هم ډیره مهرباني
خو وختونه اردونکو دا موږ سره د سپورتس خبريالان ایاز از افریده د اسلام آباد او هم له اسلام آباد موږ سره عرفان خان وو د سپورتس خبريال د دوی سره موږ خبرې کولې په نړیوال کرکټ کپ باندې چې د فروری لومه شروع کیږي شل ټیمونه دي په دې کې با اته ټیمونه سپر ایټ ته یا غوره اته پړاو ته وزي دا غي وروسته بیا سیم فائنل وي او بیا با فائنل وي هم دې سره خپل کوربه اسرا الله مومند او د خبرونی پروډوسرانو میلاد نسیمی او اسحاق امین ته اجازه ورکړي د الله پامان خو وختونه